د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې نه سمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي د رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلې بلل شوې افغان میرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړه شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کولی شي. د یونیسف د اټکل له مخې تر مني پورې به تر 15 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د یونیسف په باور د کال څخه د ښځو مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو په رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي چې کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. د اسلامي همکارو سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغانستان د افغاني سری میاشتې له یو روغتون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه روغتون سره چې په پکې د ماشومانو درملنه کېږي هغوی چې زړونه یې سوري شوي وي مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیایي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتي وایي چې د افغانستان د روغتیا پوهنې او د څښاک د اوبو په برخه کې د اسلامي پراختیایي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه پکې 2.2 میلیونه ډالر راټول شوی دی. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبه په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه له ایران څخه ماتې خوړلې او ازبکستان او قرغیزستان ته یې ماتې ورکړې دي. د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې روانې دي. په دې لوبو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او قرغیزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس یې له واکه لرې کړ څو ساعته وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن چیانی د دوی ننګه وکړه دوی د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي. یو ویان پرون وویل چې اساسي قانون تعلیق شوی او واک د چیانی په لاس کې دی. د تېرې اونۍ په پیل کې د جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه. بازوم 2 کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړی و. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسیې نفوذ زیات کړي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه کوي. د خوځو د فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 2.2 میلیونه ډالرو ترمنځ په دوه ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې ده. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دی او د اگست په 6 به یې پای لوبه وشي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د مسایلو په اړه د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو غونډه خو تیر ته پکاتو د دې ډول ناستو پایله د افغانانو پر روان کړکیچن وضعیت څه اغیز لري؟
اوس چې دا دواړه قومونه ګورو اتن یو مشترک ټکی په دې کې مونږ نه پیدا کوو.
په کندهار کې تیر یو کال کې د تلسمیا په ناروغۍ اخته 1500 ماشومان ناروغان بستر شوي چې له دې شمېر یو شمېر مړه شوي هم دي.
اگر کما دواچه د دوی د بدن څخه اگر اوس پنه سي د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې چمه کیږي اگر موږ په دغه کې نسته د وینې موږ د دوا او پولیس کې نسته.
نور بیا لا بیل موضوعات هم در روانې خبرونې برخه ده. په دوی منیمای کې به بیا د ازادي رادیو تاند څنګه اونیزا خبرونه وو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مانانه چې ازادي رادیو او د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی په قطر کې له طالب چارواکو سره د افغانستان پر سیاسي اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو پر حقونو او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړي. دا ونډه د دې میاشتې په پای کې پلان شوې ده. د طالبانو حکومت وایي دوی به په دې لیدنه کې له امریکایي پلاوی پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړي.
تمه ده چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کښېني. د امریکایي پلاوی مشي به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې راغلی دی چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یو پلاوي سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبري وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د اجنډا په اړه وویل.
دا غونډه به دوه ورځې دوام لري او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي. په دې کې په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدره موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد سازي اقدامات شامل دي.
دا غونډه د قطر د تاوتریخوالي او بشردوستانه خدمتونو د څېړنې د مرکز په نوښت جوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت خبر پڼه کې راغلی دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له ځینو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ قزاقستان ته ولاړ او هلته یې په پلازمینه استانه کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته رینا امیری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنۍ آسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړه ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي.
اوریدل مو چې سبا او بل سبا یو امریکایي پلاوی او طالب چارواکي دوه کې سره خبرې اترې کوي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولې دی، مخکې هم دواړو لوریو غونډې سره لرلې، خو د کوم محسوس پرمختګ راپورته یې تر دې دمه نه دی خپور شوی. دا ځل به دا خبرې څه پایله ورکړي؟ د یو نورو پښتنو ته د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلې.
په اوسني وضعیت کې زما یقین ناراضی زکر چه دلتا مخی تر مخی نا دی دوی دی خبر و موضوع فرقی طالبان یا شای وی طالبان دا خبر که چه زمان دا ایگان دی خوشیستی او دا افغانستان فازانا دی استفاده و دی که او بگای تور لست نیستشو. لیکن دا خواتا خبر کی منگا بشری مراست کو برخہ کی مسئلہ منگا برخہ کی طالبان سر خبر اس دوارا اور منگا گرو آسان
اتمر سپتا سو اس سے مشترک ٹکے نشتا، لیکن بل لور تو چکلا دوار خونه په خپل منځو کې سره کښېني او خبرې کوي، نو هغه په اصطلاح داد و گرفت دی. مثلا یو به یو خواته یو امتیاز ورکوي، بل به بلې خواته یو امتیاز ورکوي. څرنګه که دغه اصل ته وګورو څه پرمختګ به پکې ونه شي؟
ګورې، دغه ناستې مخکې ترسره شوي همدا امریکایي چارواکو په قطر کې دوی سره کتلي دي په تېر څو میاشتو کې. دا
دلته سوال دا دی چې دغه غونډې نتیجه نه ورکوي، بیا ولې مختلف خواوی سرکشینی او خبرو ته حاضریش؟
اول خو د امریکایانو د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې شتون لري. دا په وضاحت سره لیدل کېږي چې ډېر نږدې کار کوي سره په استخباراتي مسایل باندې. یو شی دی چې یو خواته د امریکا د خلکو فکر او نظر دی چې هغوی مثلا په تېرو څو ورځو کې تاسې دی مکمکال غا انتقادونه ګوري چې هغه امریکانو باندې انتقاد کوي چې تاسو والی افغانستان ته سفرونه کوئ. نو ډېری داسې باور کوي چې دا د وختي کوي کول په خاطر او د دې لپاره چې هم دغه ذهنیتونه په امریکا کې دوی ډېر ځان خواته راجلب کړي.
نو د حل لاره څه ده؟
د حل لاره دا ده چې مایګري ټولنه غوښتنې امریکا ته صادق وي، نو هغه وخت بیا دوی کولی شي چې لازم په شار په طالبانو راوستلی شي. اوس خو دوی قطن تر دننه پورې شو موږ ګورو دوی فشار نه راوړي په طالبانو. طالبان چې هر نخې کې دوی ویلي، نو په دې ترتیب سره زما ګمانده سمه نه دي چې افغان ولس یا خلک دې داسې یو نتیجې ته ورسېږي چې د هغوی دپاره ګټه غواړي، بلکې دغه موضوع ورځ تر بلې همداسې جنجالي کېږي او زمانګیره کېږي.
سیاسي چارو شړونکی او د پوهنتون استاد اسحاق اتمرو چې په دوحه کې د طالب چارواکو او امریکایي پلاوي ترمنځ د راتلونکي غونډې په اړه چې افغانانو ته به څه ګټه ولري او اغېز به یې د افغانانو په وضعیت سوي خپل تحلیل کا.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 بیا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو یو چارواکی وایي د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه ګرځي، بلکې د نورو هیوادو بې پیلوټ الوتکې هم الوتنې لري. طالبانو پخوا یوازې امریکا تورنه کړې وه او دوی د دفاع وزارت سرپرست ویلي وو چې د افغانستان فضا امریکا اشغال کړې ده، خو نور هیوادونه یې نه وو یاد کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس ستانکزي د جمعې په ورځ د کابل په تشتی برچي کې د شورا مراسمو یوې غونډې ته وویل:
شما ببینئ که هم بالای فضای ما درون خارجي حتی درونای دروناتی
دی. وایي تاسو ګوري چې اوس هم زموږ پر سر بهرنۍ الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بې پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو ډرون هم دي چې ګرځي را ګرځي، خو موږ هغه حالت ته نه یو رسېدلي چې مخې ونیسو. ستانکزي زیاته کړه چې د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدای شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسه شکل د اګست میاشتې د راپور له مخې له افغانستانه د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوري نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لوري راځي، خو د ګاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه وویلي چې اوس شیر محمد عباس ستانکزي اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلی شي. شیر محمد عباس ستانکزي هم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نه کړه چې د کوم ګاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس ستانکزي د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي، او دا ویلی وو چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
امریکا متحده ایالاتو د ساز جرګې بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتې متحده چین د احتمالي لاسرسي لامل شوې دي. جمهوري غوښتونکي مکال د پنځشنبې په ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتو د ارزونې په اړه غونډه کې دا پریکړه یو جیوپولیټیکا ماتې وبلله چې له قولې له زندانونه یې د داعش د یو د 2000 بندیانو ځانمرګو بریدګرو خلاصون ته زمینه برابره کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د ډیموکرات ګوند د مشر جو بایدن د ادارې له سختو منتقدینو څخه دی، په ځانګړې توګه افغانستان د امریکا د امریکایي عسکرو د وتو په مسله کې. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تل افغانستان د خپلو پوځیانو د وستلو پریکړې دفاع کړې ده.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکا له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکې کړې دي. ښاغلی مکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماته وه، او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شو. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال په داسې حال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هغه د پایلو مسؤلیت د ډیموکراټیک بایدن اداره بولي چې د طالبانو سره د دوهې تړون د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا لاسلیک شوه چې له افغانستان څخه د دغو ځواکونو د وتلو لپاره لاره هواره کړه. مایکل مکال دغه شان ادعا کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شوه چې له بګرام زندان څخه د داعش 2000 بندیان او ځانمرګي بریدګر خوشي شي، او د $1 میلیارډ په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی مکال زیاتوي،
دا زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې له شلکلنو قربانیو او پیسو لګولو وروسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او موږ له جیوپولیټیک موضوعاتو سره لاس او ګریوان یو. خدای لپاره چین اوس هلته د لیتیم په لټه کې دی او احتمالا د بګرام اډې ته هم لاسرسی لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو مایکل مکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو لبیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبیعي زیرمو او قانونو په برخه کې پانګونې ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبیعي زیرمو په برخه کې د چین له سترو پانګونو څخه یو د امو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنځ د 15 قانونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایلو او د امریکا د ملي امنیت له په پام کې نیولو پرته له افغانستانه امریکایي ځواکونه ایستلي وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلی دی. ښاغلی مکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له یو شمېر پوځیانو او عیني شاهدانو د پښتنو د تراکاولو سره د امریکای متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ کړای دی. په ورته وخت کې پخوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو، نوموړي وویل:
To me it's sad that after 20 years of blood and treasure where are we now.
نا مانه دی لیدل خبري اترې په وړه کا شراوني دي څنګه دا چې هغه کسان چې واقعن پلان جوړول او تمرین ته اړتیا درلوده هغه ډیر بوختو د پلان او تمرین وخت نه وو.
دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ښاغلي مکال انتقادونو سره مخ شوی دی، او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل ال افغانستانه د خپل پوځیانو د استلو لپاره کړې دفاع کړې ده. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 13مه ل افغانستان ووتل. کله چې امریکا ل افغانستان ووتل، له دغه هیواد څخه 115,000 افغانان وتلو ته زمينه برابر کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په هوا دګر کې ځانمن غي بریډ وشت چې عمل لسل زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووژل شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې څنګه یو د افغانستان په اړه مهمه مطالبه ورکړي.
واشنگتن اگزامینر امریکایی ورځپاڼې په خپل پرونیګنه کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د ولسمشر جو بایدن پر ادارې انتقادونو ته کتنه کړې. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د سرتیرو په ایستلو کې د بې نظمۍ پړه د بایدن پر ادارې اچوي. ورځپاڼه لیکي د پوځ د مرکزي قرارګاه پخواني درستیزوال متقاعد ډګروال سید کرومریچ په افغانستان کې د محاربي یو قومندان متقاعد ډګروال کریستوفر کولندا او بریدګي جیکب سمیت د تیرې پنځشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې استماعي غونډې ته په دې اړه خپل نظریات اورولې دي. واشنگټن اگزامینر لیکي جمهوریت پالو وکیلانو د دې استماعي غونډې له فرصت څخه کار واخیست او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستیو اونیو یې تمرکز وکړ. په داسې حال کې چې دیموکراتان وایي له جریاناتو د زده کړې لپاره د کانګرس نظر باید یوازې وروستۍ څو اونۍ نه بلکې تر هغه پراخه موده راونغاړي. خو ورځپاڼه د متقاعد ډګروال کرومریچ له قوله لیکي چې هغه وکیلانو ته ویلي وروستۍ خبره دا ده چې د بایدن د ادارې په مشرۍ له افغانستانه د وتلو څرنګوالی او وخت په دې مسله کې تر ټولو زیاته پړه او د افغانستان د ناکامۍ او سقوط په برخه کې تر ټولو زیاتې غلطۍ د دوی غاړې ته اچوي. امریکایي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ نور نړیوال پوځیان په ناڅاپي توګه د 2023 کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستانه ووتل چې د کار په امریکا کې دننه او د نورې نړۍ سخت انتقادونه وپارول. نېشنل انټرست آنلاین خبرونې د یو مطلب په سرلیک کې لیکلي دي چې له افغانستان سره تعامل د امریکا په ګټه دی. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ځینو کسانو د هیلو برعکس د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې مقاومت تیتو پرک دی او احتمالا د دوی تر ټولو ځواکمنه مخالفه ډله اسلامي دولت یا داعش دی. خبرونه زیاتوي له دې چې طالبان کوم واضح بدیل نه لري او په امریکا کې هم پر افغانستان د بل برید لپاره لیوالتیا نشته، نو داسې ښکاري چې د امریکا د ګټو لپاره تر ټولو لږ بد انتخاب د افغانستان له اوسني رژیم سره ګډ کار دی. نېشنل انټرست د مطلب په دوام زیاتوي چې له افغانستان سره تعامل به د چین په څیر د سیالانو پر وړاندې د امریکا دریځ پیاوړی کړي او افغانستان به که د امریکا خواخوږي ورسره وي چین د ګډ سرحد په اوږدو کې د دفاعي اقداماتو پیاوړي کولو ته وهڅوي. خبرونه لیکي چې په دې صورت کې به هغه سرتیری چې د افغانستان په سرحد کې ځای پر ځای کیږي په تایوان کې د چین د اشغال لپاره ونه کارول شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر وی ساته چې د ازادي رادیو پر څپو باندې په میډیم زپتا زموږ خبرونه اوري. د ټولیز موږ پر ویب سټ باندې هم په ژوندۍ باندې خبريږي. چې تر خبرونه تکرار غواړي د خبرونو جدول ته ولاړ شي، د زموږ د هر وخت خبرونه تاسو کولای شي په تکراری ډول باندې واوري. نور مهم مطالب هم په ازادي رادیو کې ځای پر ځای شوي دي. ویډیو برخه هم شته. تر خو زموږ ډېری خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم ژوندۍ په تصویري شکل خبري. په کندهار کې د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي تیر یو کال کې په دې روغتون کې د تلسمیا 1500 ماشوم ناروغان بستر شوي چې یو شمېر یې له درملنې سره سره مړ شوي دي. د دوی په خبره په کندهار کې له دې ناروغۍ سره د مبالزې پر وړاندې د اسانتیاو نشتوالی یوه له ننګونو څخه ده. تلسمیا یو علاج جینیټیکي ناروغي ده چې په ډیرو ناروغانو کې د وینې د کمښت له امله د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیلې په دې راپور کې واوري.
ګل بیبی د کندهار د میرویس حوزوي روغتون په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسۍ سره ناسته ده. د هغې لمسۍ په تلسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلسمیا یو ورسی ناروغي ده چې له کابله شپږ اولادونه مرسیوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوی. تلسمیا یو ارثي ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سري وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومانو څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دا ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته سوې ده. د نوموړي په وینا تیر کال په دې ولایت کې د تلسمیا په ناروغۍ د اخته ماشومانو 1500 پیش ثبت شوي او دغو ناروغانو ته 10500 واحد وینه ورکول شوې. ډاکټر صدیق وایي د دغو ناروغانو یو شمیر مرسیوی هم دی.
دستی ناروغی ده دا مور پا واسطه انتقالی جا و ماشوم تا از مور سر سراجی سر دی تقریبا دا تسا و پشا و پاکی مرزان بسر دی. خو متاسفانه اگه کم دوا چه دا دوی دا بدن تخا اگه اوز پنسی دوینی دا ماتیدو دا خطر پا بدن که جمع کیجی اگه کم دوا چه مجد نرو اگه از مور پداری که نستا دوینی از مور دا دوا و پلیس کم نستا کله چې څو سلیب راکول اون نو نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو دغه بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوام شته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې شته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپلو ناروغانو له لاسه ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې یو وسې لري دا وینه وکاږي زموږ مؤمنان داسې اکثره وخت چې موږ دغونه انتظار وکړو وینه نه پیدا کېږي. موږ الک چې دی په میاشت کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دا روژه کې بستر کوي دا یوه ورځ مینه درکړې پنځه ورځې مې پرله پسې وینه ورکړه.
په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلاسمی اخته دي. لدی ناروغی څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواری څخه مخکې جنټیکي معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامیدای شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت څخه کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میدان او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساسي بیا لا بیل پیغامونه تر موږ را رسیدلې دي او راځي چې ساسي پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حبیب الهند از زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل د مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یوستون شریک کما سونه په دې ډول د پدیتی ورو ورو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالی کې نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي. خاصتا د میزانی ولسوالی کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزور پر ټولول باندې بوختي چې انزور باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولې ده. د خلکو همزه کې وړې دي د انزور ور خراب کړې دي. خلکو انزور ټول کړې دي ماغه انزور زنی وړې دي کورونا زنی وړې دي. هله لرو د تاسو او لورپولو چارواکو سره د خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي تر څو هم دا انزور په دغه شبو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي هم دا انزور راټول کړي تر څو لاندغه توانونه څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم بازگل ما در تخار در ولایت برکت و لسالی می سمان سواله ده را من در لولتون سروان که در توجه ده چه جوابو های داری هم نصر حس کن اتنا در کره طول نارون و محبو وری جی او در خیل و در طرق و در مسازو و تاریان و حسیلات مطبق سولا را شخصون و وچ فلاس کسی ها در محبو وری جی نار و خمس من حسیلات مطبق سولا را در محید ده احمد دلاس ورکه بیخید څلور پنځه پیړۍ کې په دغه نار په اوبو باندې حاصلات ښه وګېږي. هېڅ توجه نه ده شوې دته چې دا سربندونه جوړ شي راته په ماسو کې دولت سربراسته وکړي بېښه تباه شو خلک سر بدره بېښه کې رخصت دي نه سړي د کورنا پورته توجه دي وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تیره مننه چې تر دم غړې پورې موږ سره یاست او ساسي را لګل شوی پیغامونه مو هم در تخپاره کړل. یادونه اړینه ده چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې هر ساعت هر شی په فعال دي. کولای شي خپل غږیز پیغامونه هغه چې تاسو فکر کوئ اړین دي د مسایلو په اړه یا هم ستونزه ده موږ ته راولېږي موږ به یې په پیاله پیلو خپرونو کې تاسو ته خپاره کړو. د واتس اپ شمیره اتما تاسو سره شته د ازادي رادیو په ویلا بیل خبرونه کې خبري ګو دا هم وایم هغه پیغامونه چې تاسو را لګیلی او لاندې نشر شوی د ازادي رادیو پرالونکو خبرونه کې به حتما درته خبر شي، یعنی دې فکر کې ما واست کنه چې احساس پیغامونه نه خبرې کې. مخکې له دې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته ولاړ شو، تاندې څانګې خبرونه واورئ. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي دې رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي، د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلل شوې افغان مېرمنې خلاف د حماس سپکاوي کمپاین پیل کړی. د دې ادارې د ناسمو معلوماتو خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لنډ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په باور له کار څخه د ښځو مخنیوي پرته راشکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو هم منفي اغېز کړی. د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغاني سری میاشتې له وروختون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه وروختون سره به چې په کې هغه ماشومانو درملنه کیږي چې زړونه یې سوري شوي وي مالیه او تخنیکي مرستې وکړي. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره دوه پر وړاندې لوبه مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغیزستان ته ماتې ورکړې دي خو له ایران یې ماتې خوړلې ده. منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانې دي. هغه عربیا د خزینه فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه لري. د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 2.5 ملي لوبډلو ترمنځ په اتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې دي. پایلو به د اګست په شلمه کې. او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس له واک لري کړ څو ساعته وروسته د دې چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوال وغوښتل چې د دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لوېدیځ افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي. او سم تاندې څنګه اونې څخه خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله د خوشاله او روغ پوي دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمتوګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږی کو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار را پیلولای شي. په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دې اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډال له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی اوس سم زده وو چې پلار ته کېناستله چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستله چې شیم زده وو هغه به هم دیاده وتل بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم راته باندې کېښودو هسې تقیرول به چې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکي راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه تورې کړي.
استادان دي ریوار درته درس تشریح کوي ته کرا کینې هلته نوټ وایي چې زده نه بیخي هغه ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه سزده دې هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږي هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو وی ټکو چې ته باید تنها درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. اغه ماشوم زیدیر مختکیږي، اغه هیڅ کله اغه څه کوم شي تر غوړې اغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته سوال تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس ته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم نه وزه بیا به راته تکرارو. تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځنده تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی. او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي. حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم. حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي وي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. اغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی، لغن ورسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلی بډ سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریح بډ سره واخلي. ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که مونږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې مونږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لږ نه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کې شاګرد ډېره سختي، کوم موضوع کې شاګرد ډېره اساني. هغه سخته موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي، ولا مګر کوم موضوع سختي. دا مسلکی وړتیا به د استاد سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندې کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندې کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني، تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر شي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ما ته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګ نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغه داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي، خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ په رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داوود هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ وینو چې پوهنتون نه هم لوستي وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوې، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړو انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربرونه زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره زید کوي چې دا څنګه نما دي تروزې نمانه پورته شو، یا مانې مما زوی دي مانه پورته شو، یا د خاله زوی یعنې اما زوی څنګه هغوی وظیفې بلري او زه به کار شوانی کوم.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو په هر سکتور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، قرباني فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي ګوري چې کومې ستونزې ته هغه تا ته زمینه مساعده چې ته څنګه کولی شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا به برخه کې موجود دي له هغو نه استفاده کوي. دا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته یوه میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، ایډیا ولري، خو اډیا ده څه دا اډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو اشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یه د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کړه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټولې دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره وي، اما کنټرول به دي، اما پروتوکول به دي، اما خطونه به سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره یو چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما ایډیا به یې صحیح تا ځان سره بیخي شریکۍ نیمېسته وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي، ډیر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډیر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوهم، ډېری وخت دې عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغو ایډیا او زما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکام هم کړې، تا ته د سلو نورو ایډیاو الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې، نو په ټوله کې تا ته دوهم کار کامیابېږي. معمولاً خلک اول ایډیا دوم ایډیا ناکامه یې ماما ولا دوم ناکامه کړې وه، خو درېیم مې ډېر ښه کامیاب کړم. یو دلیل م دا و چې هغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته، او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاوو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي، او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي، مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلیږي. اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده، دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سره وګوري. فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، که خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمال تعقیب کوي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولی شي، او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کېدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ، مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرره چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي، او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوخت شي، او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي واړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی؟ که نه، دوی بیا پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي.
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي، نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا دپاره دوی د حل لاره پیدا کوي، او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو استعلاد په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه، په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري اما نه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي. که یو کس پیدا سی وای چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید یې لرم، ډېر کسان پیدا کېږي دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان دي کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال دي کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر کوو، درې کاله کېږي باندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که 15 کال عمر باندې فکر وکړي، فکر کول داونه کول شي نور فکر زده ته ایجادې، په عمل کې شور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي دا ایده دې روشته هم تطبیق ورده کنه ده. نو دوی دیو کی چی هر کوم تم را ایدیا چلری دوی دیوال دده د تطبیق لاری چاره باید وسنجي دومه خبره به انټرپرنور شپ داده چی ایدیا سره څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کی ایدیا کولی تی چی وشا ایدیا مگر ماغه په تجارتی قالب کی اچول ځان ته بعد مهارتونه ضرورت لري نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر دسی کسان ستاسو ادارې ست چی دا ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارتی طرحه ته تبدیلول لکه مرسته کوي دریم مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ څنګه د کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم خپل مدیریت څنګه مخته وړم یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته وړم بعد ځوانان دي چې کله ایدیا اول کار چې دوی کې ځي دفتر نشي بیا یا د دې کې چې عجل یو ویب سایټ اوسه جوړي حال دا چې دا کوم نه باید ډیر وروسته په تجارت کې وسی پیسې باید شانه باندې مصرف نشي خو څنګه ځوانان چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني دا وي اړتیا باندې پوښتنه خپل ایدیا په خا کې پیسې لا بزنس پلان ورته جوړ کړي بیا پنګ ورته پیدا کړي بیا چې کله پنګ پیدا شو بزنس په خپل شو ودرې دی عاید رامنځته وکړي کله چې دفتر مو نیسي بیا کولی شي چې نور کسان هم استفاده کړي یا کولی شي چې ویب سایټ شان جوړ کړي نو په ټوله کې باید دې کوشش جوراتوکی که تاسو او بیریږي چې دا کار نکیږي دا کار ستونزه لري دا شان لري همیشه خو بس باید سړی کور کې کښې نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت ترته غواړم
دیگه دیگر میوه تاو سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید